لولی هیلی او دراتون کې خوبونه جوړوي. آیا په هیګي په میلیونونو خويندمو یوازې دا چنجونی دی له همدی حق یعنی د زده کړو له حق نه محروم شي. په ورته وخت کې یو شمیر افغان ځوانان وایي دا احساس لري او په دې برخه کې هڅې هم کړي، خو دا چې په کور دننه د طالبانو له لوري محدودیتونه زیات دي د افغانستان ځوانانو ته خی په دې اړه غږ پورته کول سخت دي. د ختیز لغمان یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
دغه موضوع طالبان ته جدي مسله ګرځېدلې او د هغې ته یو نوی سرک کرښه ګرځېدلې ده. نو بدبختانه باید دا ووایم چې زه زما په شمول نور ډېر ځوانان نشي کولی چې په اوسنیو شرایطو کې چې په وطن کې ژوند کوو په دغه مسایلو کې غږ پورته کړو یا دغه موضوع بحث کړو. نو تر ډېره مسؤلیت د هغه چا ده چې له هېواد څخه بهر دي، د هغه ځوانانو، مشرانو، مدني فعالانو، نجونو ده. دغه یو حیاتي او ملي مسله ده.
له زده کړو راګرځول شوي یو شمیر نجونې وایي که څه هم هر ځل د نوي تعلیمي کال په پیلېدو هیله منې وي چې د زده کړو د پیل اجازه به ورکول شي، خو په خبره یې دا هیلې همداسې هیلې پاتې شي. د کابل یوې اوسیدونکي سعیدی کوثر هاشمي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو مخکې د لسم ټولګي زده کوونکي وه ازادي راډیو ته یې وویل
چهار سال است که دختران افغانستان
څلور کاله کېږي چې افغان نجونې له زده کړو لرې دي، د جګړې یا ناروغۍ له امله نه، بلکې یوازې د دې لپاره چې موږ نجونې یو. موږ هر سهار په یوه نوي امید راپورته کېږو، خو دروازې مو پر مخ تړلې دي. څلور کاله کېږي چې زموږ غږ یې خاموشه کړی. تاسو نه غواړو چې زموږ لپاره وجنګېږي، زموږ د حق لپاره، د زده کړو د حق لپاره. موږ نه غواړو په تیارو کې ژوند وکړو، بلکې غواړو ښه راتلونکی ولرو.
نوموړی له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې د طالبانو په حکومت د نجونو په زده کړو د بندیز د لرې کولو له امله فشارونه زیات کړي تر څو دوی ته د زده کړو اجازه ورکول شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له شپږمو ټولګیو پورته نجونې له زده کړو راګرځول شوي. که څه هم د طالبانو حکومت دا پرېکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې، خو طالبانو تر دې دمه په دې برخه کې کوم نرمښت نه دی ښودلی. د ملګرو ملتونو ښوونیزې علمي او کلتوري ادارې یونسکو په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې دا مهال 1.4 میلیون نجونې له زده کړو بې برخې دي، او که په دغه هېواد کې د زده کړو بندیز د 2023 کال پورې دوام وکړي له 4 میلیونو زیات نجونې به له زده کړو بې برخې شي.
اوریدونکو، دا راپور په دې اړه و چې د نجونو د زده کړو ملي کمپاین په افغانستان کې له ځوانانو غوښتي چې د نجونو پر زده کړو د محدودیت پر ضد مدني، سوله ییز او پیاوړي اعتراضونه وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان موضوع ته اوس راځو. دغه سازمان ویلي چې پاکستان هغه ښځې او نجونې افغانستان ته رالیږلي چې دا مهال د کار او زده کړو له حقه محرومې دي.
خپل مکتب پسې یا صنفیانو پسې یا درسو پسې مې ډېره خفه سیم. زه غواړم چې بېرته درسونه ووایم او خپل آینده جوړه کړم.
دا افغانه کډواله هیلې ده چې په دې وروستیو کې له پاکستانه افغانستان ته راستنه شوې ده. دا وایي چې په پاکستان کې د نهم ټولګي زده کوونکي وه، خو افغانستان ته له راستنېدو راهیسې د طالبانو د حکومت لخوا له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیزونو له امله د خپلو زده کړو د دوام بې برخې شوې ده.
موږ دلته نه دی چای د اوسېدلو او نه هم کور لرو. زه په پاکستان کې په نهم صنف کې مې درس ویلې، خو دلته هم جنکیانو لپاره مکتبونه نشته دي. زه ډېره خفه یم چې دلته به
له پاکستان راستنه سوی یوه افغانه ښځه هم وایي چې په افغانستان کې له ټولو بنسټیزو حقونو بې برخې ګرځول شوې ده. د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ما په خاطر امنی مشکلاتی که د افغانستان بود، محرومیت هایی که بود، خانمانه می تانستن بید
موقع ده هم دشت استونزا و محرومیتون اولا پارا چه خزونشو کولای بیرون اولارشی او کار وکری ارشو چه پر دیر سخته ویزی وخلو او پاکستان تا اولارشو. خوال ده هم ده ویزی ده نلرولو لپارا ده زبرون اولا عمل مجبور شو چه بیر تا وطن تراشو. خوز دلتا ده پرمختگ او ترقی طول دروازیز مو پرمختر شویدی.
دا پداسی حال که دا چه ده بخنی نریوال سازمان امنیستی انترنشنل اعلان کرای چه ده روان میلادی کل ده اپریل لپایل راهیسی او پا پاکستان که ده ناقانون کردوالو ده استلو ده بهیر ده دوهم پڑاو لپایل روسته یو سلو 15,319 افغان ښځې او نجونې افغانستان ته ستنې کړل سوي دي. د سازمان د شنبې په ورځ د جون په 21 په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا ښځې او نجونې اوس په داسې هېواد کې ژوند کوي چیرې چې دوی د کار، زده کړو او په امازون کې د ګډون حق نه لري. راپور کې وړاندې د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم په حواله راغلی چې د اپریل له پای تر اوسه په ټولیزه توګه 2,200 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې شاوخوا 2,309 په زور ایستل شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې د ایستلو دا ناقانونه بهیر دی ودروي او د نړیوالو قوانینو له مخې دي د افغان کډوالو حقونو ته درناوی وکړي. تر دې مخکې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو داسې هیواد ته چې د ښځو او نجونو له حقونو سرغړونې پکې کیږي د جبري ستنولو په اړه یې اندېښنه څرګنده کړې وه. که څه هم د پاکستان لخوا د ناقانونه کډوالو د ایستلو بهیر په 2023 کال کې پیل شوی و، خو دا پروسه وروسته له هغې چټکه شوې چې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د 2025 کال د اپریل له لومړۍ نیټې وروسته به د افغان تابعیت اے سی سی کارت لرونکي له دغه هیواده وباسي. یوازې پاکستان نه بلکې له ایران هم د ښځو او نجونو په ګډون زیات شمېر افغان کډوال افغانستان ته ستنه کړل شوي چې اوس له بې برخلیک حالت او د ژوندانه لومړنۍ اړتیاو له نشتوالي سره مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر ویلي چې په اپریل او مې میاشتو کې له ایران او پاکستان شاوخوا 500,000 کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې لویه برخه یې ښځې او نجونې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ مخکې له پاکستان او ایران له راستنېدو وروسته د افغان ښځو او نجونو د ستونزو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. یو شمېر راستنو شویو ښځو هم ازادي راډیو سره خبرو کې د نورو ننګونو ترڅنګ د روغتیایي خدمتونو او روغتیایي اسانتیاو ته د نن لاسرسي په اړه شکایتونه کړي دي.
اوریدونکو، په دې ټولګه کې درته دوه راپورونه لرو. یو هم په واګه کې د ستونزو په اړه، په واګې بندر کې. خو اوس راځو دې ته چې د کډوالۍ نړیوال سازمان په مالی لګښت په پکتیا کې د اوبو شپږ پروژې پیل شوي چې ولس ته ګټه رسوي. دا چې دا پروژې څه دي، تفصیل به له نجیب الله الخیله واورو.
دا پکتیا ولایت مرکز گردیز په ګډون په زازه یو سمکنی ولسوالۍ کې د ایوم یاد کډوالۍ نړیوال سازمان په مالی ملاتړ د یادو سیمو د خلکو د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره په شپږو بیلابیلو پروژو کارونه پیل شول. د پروژو د کار د پیل په موخه هغه ناسته چې زازیاری ولسوالۍ کې جوړه شوې وه، مسؤلین وویل دوی هڅه کوي مؤسساتو سره په همغږۍ او همکاری کې د اوبو لګولو نورې پروژې هم پلي کړي. د پکتیا د طبیعي پیښو پر وړاندې د ادارې مشر نثار احمد نجات مشال راډیو ته وویل
په پکتیا ولایت کې بیلابیلو ساحو کې شپږ پروژې دي د څه کم 40,000,000 افغانیو په مقابل کې نړیوال سازمان ایم د خانه لګښت ورکول کې. دا استنادی دیوالونه دی، درې دانه او درې د اوبو کانالونه دی، یو دانه سربند. چارې به په سګلی کال کې انشاءالله د ټولو پروژو بشپړ کړي.
د پکتیا د زازیاریو بوسیدون کې وایي د دې ځای په لوړو غرونو د واورو او بارانونو له کبله لوی او واړه سیلابونه راوځي چې د اساسي بندونو د نشتون له کبله یې اوبه ضایع کیږي، خو زیان خلک زغمي. د پکتیا یو اوسیدون کې حاجي صمد خان زازی ویل
دوی ته ډېر زیانونه وختل دي. کال دیم مختلف منسونی بادونه دی، هغه سره ورته دی باران کومې چپې به چرتلې، نو دا خلکو ته زیات زیانونه اړول. هغه زراعتي ځمکه به د منځه وړي، ځینې وخت به حتی چې انسانان به د منځه په دغو حوادثو کې تلل.
په ورته مهال هغه ځوانان او ځایي اوسیدونکي چې هغوی ته په دې پروژو کې د لنډمهالې کار زمینه برابره شوي خوشحالي څرګندوي او له نړیوالو مؤسساتو د ورته نورو پروژو د پلي کېدو غوښتنه کوي. یو تن کارګر صابر ګل ویل
ډیر خوښ یم د ښکار نه مخکې به کارونه نه اوس کارونه شروع شول. هغه د سوې چې 15-40 نفر اوس اندته مو کور ورکی کو اټول تاغه د کور ته دومره شای برابروي چې خپل هغه کور گزارای په شوبل د کله ما جوړیږي د وطن آبادیږي خپل بریخي بس آبادی ارتي وسره بس میا خوشحالي خدای دې وکړي چې نور پروژې اند سي روشي په وطن با جوړ شي.
د پکتیا اوسیدونکو زیاتوي د دې پروژو په پلي کېدو یې ټولې اړتیاوې نه پوره کیږي او غوښتنه کوي چې د ژوند په نور برخو کې دي هم د دوی ستونزې له پامه نه غورځول کیږي. د پکتیا یو بل اوسیدونکو انور صدیقي وویل
موږ د پکتیا ولې د اړیوب زده ولسواله مربوطه ډېرې کلیدي ستونزې موجود دي چې هغه سرکونه دي، عمومي لارې دي، او د صحت برخه دي، د معرب برخه دي، یا رغوان انکشافي پروژې دي چې موږ ډېره وته اړتیا لرو ولسونه، او په دوی باندې غا کوو چې په هر برخه کې دغه سیمې ته توجه وکړي.
د پکتیا په مرکز گردیز زازه ولسوالی او د دې ولایت په ټولو هغو سیمو کې چې لوړې دي او نږدې اوبه پکې نشته، خلک د څښاک لپاره او د خپلو کرنیزو ځمکو د اوبولو په برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. یاد دیوی په وروستیو کلونو کې د طبیعي پیښو او سیلابونو له کبله په پکتیا، پکتیکا او خوست کې د نورو زیانونو سربیره د اوبو سربندونو، استنادي دیوالونو، کاریزونو او د اوبو خامو او پخو کانالونو ته هم زیانونه اوښتي دي.
اوریدونکو د خبری مجلې وروستی راپور اخلو. د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه او یو شمیر سوداګر وایي چې د واګې بندر د تړل کېدو له کبله یې د میلیونونو ډالرو سوداګري درېدلې ده. واګه بندر د هند او پاکستان ترمنځ تر شخړې وروسته له نږدې دوه میاشتو راهیسې د افغان سوداګرو پر مخ تړل شوی دی. دا چې د واګې بندر تړلو کومې ستونزې سوداګرو ته پېښ کړي، تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان سوداګرۍ پر وړاندې له نږدې دوو میاشتو راهیسې د واګه بندر تړل کېدو په ځانګړي ډول د وچې میوې صادرات سخت زیانمن کړي دي. د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي هره ورځ له دې درکه د افغانستان عاید ته $1,000,000 زیان رسیږي. د دغې ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستان او هند حکومتونو وغوښتل چې د تیر په څیر په واګه بندر افغان سوداګرۍ ته اجازه ورکړي.
روزانه از خود ولایت کابل در وخت سیزن تا ده تیلر بار می شده.
د سیزن پر محل یوازې له کابل مخکې هر ورځ لس تیلر میوه بارېده چې هر یوې تر دیرش ټنو پورې وه، او چې سیزن یعنی فصل نو د کندهار، هرات، کابل او ځینو نورو ځایونو نه به هر ورځ تر 15 لاریو د واګه په لور روانېده. هر ورځ د افغانستان عاید ته $1,000,000 ضربه رسیږي.
نوموړی زیاتوي چې یوازې له تیر کال راهیسې ممکن د 50 یا 60 میلیون ډالرو په ارزښت وچ میوه په ګودامونو کې او بزګرانو سره پاتې وي. د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنې مخکې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې له خونې او د طالبانو حکومت له اړوندو بنسټونو هم غوښتي وه چې دا ستونزه له ډیپلوماتیکو لارو هواره کړي، ځکه د دوی په خبره د افغانستان د تازه میوې وخت هم برا رسیدو دی او د طبي بوټو سوداګري هم د دغه بندر د تړل کېدو له امله په ټپه ولاړه ده. د روان کال د اپریل په 24مه د هند د کشمیر په پهلگام سیمه کې لمرګونی برید وروسته چې له امله یې د هند او پاکستان ترمنځ شخړې وسوې او تاوتریخوالی رامنځته سو، واګه بندر د افغان سوداګرۍ پر مخ وتړل سو. له 150 زیاتې موټرې چې مخکې د پاکستان خاورې ته ننوتې او واګه ته په لاره وې د دې تاوتریخوالي له امله بندې پاتې سوي چې وروسته بیا د تیرېدو اجازه ورکړل سوه. خو په وچې میوې بار د افغان سوداګرو 11 لارۍ لا هم د پاکستان په واګه بندر کې بندې دي او لا ورته د اوښتو اجازه نه ده ورکړل سوې. یو شمېر افغان سوداګرو له دې ډلې حاجي عبدالاحد ازادي راډیو ته وویل چې دوی د واګه بندر له امله سخت زیانمن سوي دي.
د لارې خو موږ ته ډېر زیات زیانونه اړولي دي. اوس لار بنده ده تقریبا 3 موټره اوس هم زموږ افغاني مالونه هلته ولاړ دي. وزن خپخنه د اندازیا سره زیات هغه مادونه چې یو سره څو شپه ته متوله و هغه چنجان کړو یا خراب شي و ډیر زیات زیات وټاړو وسو یا دلته چې کم درجه مشه د کول شتورو یا د رقم دلته ترکیب نه لرو په افغانستان کې تم د دې مالونه خرابېږي او نوې فصل باندې راغی دا مشته د تبعی سره مخامخ کی.
د افغانستان سوداګری او پنګونی خونه همني چې په دې ورستیو کې په سیمه کې د کړکېچ لامل دغه هوا د وچې میوې صادرات ستونزې سره مخ دي. د دغه خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې چابهار بندر هم د افغان سوداګرۍ پر مخ تړلای دی.
دا وخت ته چې د وچې میوې مشکلات شته موږ ګرام ته ویل چې د نورو لارو نه ودی دي هغه هم اوس ایران
هم د دې سوداګرو او اړوندو ادارو د اندېښنو او شکایتونو په اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند اخونزاده عبدالسلام جواد ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو یاد وزارت 3 ورځې وړاندې د یوې لمې په خبرولو ویلي چې په سیمه کې د کړکېچ سربېره له افغانستان سره د هېوادونو سوداګریز راکړه ورکړه له خنډونو پرته په منظمه توګه دوام لري. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې او د وچې میوې د صادراتو ټولنې د معلوماتو له مخې د واګه بندر لولارې هر کال د 500 میلیونو ډالرو په ارزښت خوچا میوه هند ته صادریږي او له هند د 800 میلیونو ډالرو په ارزښت ترانزیتي توکي د کراچۍ بندر لولارې افغانستان ته واردېږي. د یادونه ده چې شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د هند بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او هندوستان ترمنځ د سوداګرۍ لپاره د چابهار بندر یادونه هم کړې وه. د تېر جمهوري نظام پر مهال افغانستان له هند سره د هوایي دهلیزونو له لارې هم سوداګریزه راکړه ورکړه کوله.
د ازادي میلمه
طارق وزیر می میلمه دی. دی د خوسته هم لیکوال دی هم مدني فعال. وزیر صاحب که راډیو د وزیر خطاب درته کوم نو وار لوره ممکن د ازادي راډیو اوریدونکو فکر وکړي چې زه له داس چا سره خبرې کوم چې یو وزارت ورسره دی همداسې ری کنه دی. کورنۍ تخلص
نه دا خو د کورنۍ تخلص دی د قوم دی نو ما بهتره وګڼله چې همدا د کورنۍ تخلص انتخاب کړم کنې تر یوه د قومي تخلصونو سره خپل ډېر جوړم نه یم کنه زه فکر کوم چې تخلص باید یو بل ډول انتخاب شي هغه ډول چې څوک مثلا له خپل شخصیت سره له خپل فکر سره له خپل راتلونکي سره حتی مناسب وګڼي نو هغه سی به صحیح وي. خو ځینې وخت بیا کله کله ځینې انتخابونه ګټور وي. موږ دلته خوس کې اوسېږو او دلته وزیر نشته نو دغه تخلص داسې قومي تخلص نه دی چې مثلا ډېر عام اوسېږي دلته نو یو څه هغه متفاوت والی پشته نو ځکه مې همدا غوره کړه د کورنۍ تخلص د پېژندنې پهر زه فکر کوم نورو تخلصونو ته دا راته ښه ښکاره شو.
که تعلیم ته راشم د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون مو خپله خوښه وه چې ولوست که ورته کامیابه شوې؟
نه ما خو شوق الاول له ارواپوهنې سره و. زه خپله فکر کوم چې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه څه انتخاب کړو چې خوښېږي مو. نه پوهېږم یو چیرته مې لوستي وو چې هغه وخت په خپل کار کې په خپل مسلک کې راحته یو کله چې دغه خپل ذوق او خپل علاقه په مسلک بدله کړو. مثلا علاقه او د ذوق کار انسان پرته له مادي غوښتنې کوي تکلیف نه احساسوي یعنی د خوند لپاره یې کوي. خو کله چې هغه شاید په کار بدل کړي نو هم مادي ګټه لاسته راوړلی شي هم هدفونه لاسته راوړلی شي او هم ستړی بنوي. اوس که کوم مسلک دی نه خوښېږي او پکې لګیا دا د انسان د ستړیا لامل هم کېږي د ژوند د بې خوندۍ سره هم مخ کېږي. نو ما خو مطالعه په ادبیاتو کې وه زه د ادبیاتو یو زده کوونکی یم او خوښېږي مې چې ادبیات ولولم مطالعه پکې وکړم. خو بیا د مسلک لپاره روپانه ډېره راته ښکاره شوه یعنی ځان مې چې په څومره مسایلو کې ولید نو ما فکر وکړ چې هغه تر ټولو بهتر شی راته همدا دی او زه دا لوستلی شم. هغه د بودیزم په دین کې یو استلا د دوی د ډرما خبره کوي چې څوک باید خپل ډرما پیدا کړي او د هغه مطابق ولاړ شي. که د خپل ډرما خلاف زیاده خلک تنګیږي له ژوند کې او هغه څه چې غواړي ترلاسه کړي په ډول به نه کیږي. نو ما ته خپل ډرما اروپانه ښکارا شو چې مثلا د یو شاره ونی سنځي ور حل کما له خلکو سره خبرې وکم یا په دې برخه کې تدریس وکم. نو ځکه د هغه زده کوونکو هم او کنکور کې هم انځو وړاندې انتخابونه د اروپانه کړي وو لکه بل پانتون نیولې بیا تر ننګرهار هرات بلخ پټولو کې هغه بخت پایدار او هغه اول انتخاب چې د کابل پانتون هغه ته کامیاب شو. دریم سیمستر روان
دریم سیمستر اوس خو نو قصه تر منځ رسیدلې ده نو د پښیمانۍ قصه لا معلومه نه ده کنه او لیکن څه فکر کوي پښیمانه بنه شي؟
نه نه فکر نه کوم چې پښیمانه دي شمزه کوي. دا خو داسې چې دغه د مسلک انتخاب خاصتاً د تعلیم په برخه کې د ټول ژوند مسله ده. نو په ځینو مسایلو کې باید انسان ډېر دقیق اوسېږي لکه دا خو د هغه د توکل غوندې باید نه وي کنه ډېر باید انسان دقیق وي ځکه چې یو پوهنځی لولې نو ټول عمر په همدې شي کې مخکې ټول عمر په همدې کې کار کوي لکه عین د واده په څیر دی. اوس مثلا د واده انتخاب کوي خو یو شپېتاویا کاله دي له یو کس سره تېروي یو په داسې یو کلتوري ټولنه کې. نو دا هم داسې ده. نو ما خپل هم ډېر فکر کوم مخکې مې ځینې کتابونه پکې ولوستل مثلا زه خو چې ځان وازمې یم کولی شم نه شم کولی سر مې ورکې خلاصېږي نه خلاصېږي. نو بل دغه د ښوونځي د کتابونو د نصاب یوه ستونزه دا وي چې ډېر دي دا شی زیانمن دی خو بې ګټه دا ده چې انسان ځان پرې ازمویلی شي چې اوس د کوم مضمون زما خز دکیږي هغه ټول کې چې ما ځان از میاله په خپل مطالعه کې فکر کوم چې اروپانه ډیره خالص تل شم او بل دا چې د ادبیاتو دی زوقي پایسم لغه د اروپانه چې د ادبیاتو ډیره نر لري کیږي از پنج لري ته سم د ادبیاتو ډیره لري کیږي ولې اروپانه خپل ز فکر کوم چې د ادبیاتو سره ډیره اړیکه لري او ته مخول شو چې په ادبیاتو کې اروپانه چې چړنی وکړو یعنی خپل د ادبیات دی و انسان د ذهن د احساس د اروا د عواطف او د احساساتو بیان دی نو کیږي لکه مثلا موږ وړو چې د مهاجرت په اړه یو تیړنه کوو چې رواني اغیزې په یو چا څه دي موږ کولی شو د استاد صدیق پسرلي په شاعرۍ کې دا شکل بالکل پیدا کړو او دا بېخي ډېر دی یا مثلا د یو فلسفي د یو هوښیار او د یو پوه انسان رواني حالت شی وي څومره ترې ځورېږي اوس پوهه خو لازم هم ده خو ولې یو ځور هم دی د اشرف مفتون یا د غني په شاعرۍ کې هغه شی موندل کېږي مثلا دغه د ژور خفګان خبره یا د ډار او د اضطراب خبره دا بېخي ډېرې د ممتاز په شاعرۍ کې پیدا کولی شو موندلی شو او په هغې کې یا ډېر په ښه ډول سره دا شی مطرح کېږي چې مثلا د یو ناروغ په دې وخت رواني حالت شی وي او دا بیا په شعر کې وړاندې کولی شو نو نور ډېر شیان موږ پرې موندلی شو زه کله کله د ډاکټر اسرار یو نیم بیت وي نو هغه د یوې اروپانۍ لیکنې سره چې ملګری کوم نو ځینې ملګري ورته وایي دا ډېر ښه راځي ځکه دغه بیت او شعر نسبتا عادي خبرو ته ډېر ښه لګېږي نو که بیا تشریح هم وشي دا لا خوندور کېږي نو زه فکر کوم اروپانه مې له ادبیاتو هم نه لرې کوي او ور باندې نه پښیمانه کېږم او کری سهانې به ما فکر کړی و زه فکر کوم چې ډېره ښه ده ټوله نړۍ کې ورته ضرورت دی او بل هغه خلک چې په دې برخه کې پوهه لري یا لوستې ده له هغوی سره مې هم مشوره کړې ده نو دلته کمه هم ده او دا شی چې کم وي د ارزښت خپله نور هم زیات وي که نه یو نیم شی ډېر هم شي هغه ارزښت یې راکمېږي نو د دې کم پیدا کېدو په اساس هم ارزښت ډېر دی
په نړۍ کې وزیر صاحب ځوانان تر ډېره هغه پانځه انتخابوي چې کار پکې ممکن دی چې زموږ په ګران هېواد کې که د فکر ورته کړی اکثر زده کوونکي چې په دولسم صنف کې دي دې برخې ته پام نه کوي څرنګه همداسې نه ده یعنې یوازې ذوق هم شاید کافي نه وي که څرنګه
او نه نه زه خو بیا دلته نه کافي کېږي هغه د ادبیات په اړه کله کله ځینې خلک وایي چې خو استاد ادبیات کې ډېر ښه شی همدی ولې د یو چا ګېډه نه شي ورمړولې شاعر باید کار وکړي یو لیکوال باید کار وکړي د خپل ژوند په خاطر نو که موږ فقط ذوق پالو ذوق بیا یو څه هغه دی که پامه سلای وایي د مړې ګېډې خبرې هم دي اوس که مثلا ته د خوړلو لپاره څه نه لرې دا هم ممکن نه ده اول خو هغه د ژوند لومړني ضرورتونه پوره کوي نو کاري ساید په پام کې نیول ډېر لازم دي او کله کله داسې کېږي مثلا یو څوک بل کاروبار لري او یو څه ذوقي زده کوي دا ممکنه ده ښه خبره ده او که په همدې مسله کې کار کول غواړي نو صاحب باید وسنجول شي نو په افغانستان کې اوس ځینې شیان دي کاري ساید ډېره ده او خاصا اوس د نوې ټکنالوژۍ پرمختګ سره خو حتی دا خطر هم شته چې ځینې مسلکونه له منځه ولاړ شي ممکن په افغانستان کې وخت ونیسي ولې نړۍ کې ورځ په ورځ له منځه تلونکي دي نو هر څوک چې هره پوهنځی انتخابوي غواړي چې بیا په همدې کې کار وکړي کاري ساحه باید وسنجوي هغه راتلونکي کې څومره ملي ګټه ترې لاسته راوړلی شي هغې باندې خپل ژوند سرته رسولی شي که نه د هېواد شرایط په نظر کې ورته ونیسي سویا په نظر کې ونیسي حتی نړیوال ارزښت یې باید په نظر کې ونیسي که یو شی اوس نړیوال ارزښت ولري په نورو هېوادونو کې هم ته کولی شي چې هغې سویې ته ځان د برابرولو هڅه وکړي بیا انسان نه بېکاره کېږي
که راشم لیکوالي ته څه شي لیکوالي ته هڅولی یاست
لیکوالي خو ډېر لوی نوم دی او موږ به یې هغه د شاګردانو په صف کې راشو خو ځینې شیان د انسان هغه دا هم که وایم ذوق دی که نه زه دغه څه وخت رئیس په خصوصي ښوونځي کې د پښتو تدریس هم کوم سره له دې چې مسئله هم یم ستونزې هم یو څه دې ډول هم هېڅ اړتیا ورته نه لرم او د ژوند د ډېرې کمې اقتصادي اړتیاوې مې هم نه شي راپوره کولی خو خوښېږي مې چې یو چا ته څه وښیو څه مزده وي له یو چا سره هڅه وکړو حتی که یو کس هم زموږ په وجه په ژوند کې بدلون راځي او ښې لارې ته رهبري کېږي دا د انسان لپاره یو ډېر ښه سکون دی نو لیکل لوستل زما لپاره یو علاقه ده یو ذوق دی لوستل ډېر کوم نو زه وایم چې خو که زه نن لوستل کوم خو د یو چا له برکته یې کوم یو څوک شته چې مثلا یو څه لیکي د خپل ځوانۍ وخت ورکوي د خپل کار وخت ورکوي خپل ویښتان ورباندې سپینوي نو زه هم همدا هیله لرم چې مثلا لوستل وکړم ډېر لوستل وکړم او یو وخت وکړی شم چې یو څو توریزم ولیکم او یو د چا د استفادې وړ وګرځي یو څوک ګټه ترې واخلي او بل د خپله زه فکر کوم دغه انسان ته سکون هم ورکولی شي. مثلا کله 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 یو شاعر وپوښتئ چې ولې شاعري کوې دومره وخت ورکوي؟ همدا حمزه بابا وویل چې ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سره دي، ته شوې د پښتو غزل ځوان، زه د بابا کړه. نو شاعر ولې ځان ور باندې بابا کړه؟ خو هغه خبره دا ده چې کله کله انسان دغه خپلې خبرې چې وکړي زړه رتش کې دغه یو ډول سکون ورکوي. خو دا ممکن تر ډېره په ادبیاتو کې اوسېږي، په علمي برخه کې به هم تر یوه صدق وکړي. نو زه وایم چې که یو چاته خیر رسېږي د لیکلو له لارې دا ډېره ښه ده. او بل ژبه راته ډېر لوی ارزښت دی، مورنۍ ژبه. څومره چې مورنۍ ژبې ته کار وکړو، پرمختګ وکړو، او دا زه فکر کوم زموږ د راتلونکي نسل پر دې نسل یو حق هم جوړېږي، ځکه موږ هم محروم یو. زه خپله د روپانې په برخه کې اوس یو څو کتابونه نشم موندلی په پښتو کې چې وایم دا د معیار کتابونه دي. زه مجبور یم چې ورته فارسي زده کړم، زه مجبور یم چې انګلیسي زده کړم. زه وکړای شم لیکوالي وکړمه یا ژباړه وکړمه. نو په پښتو کې که یو دوه علمي اثار مې اضافه کړو تر خپله وس په اندازه، نو د راتلونکي محصلینو ته خو به یو خیر رسېدلی وي چې وکړای شي په خپله ژبه تعلیم وکړي. فکر کوم اینسټاین ویلي وو چې کله چې تا ته یو څوک په مورنۍ ژبه غږېږي، د خبرې د زړه تلویږي، او که په یوه مورنۍ ژبه وي نو دا خبرې مغز ته دي، ذهن ته دي. یعنی هغه انسان په مورنۍ ژبه ډېر ښه مفهوم اخیستلی شي. نو یو انګیزه سره دا ده. او بل څوک چې دغه خاصن د پښتنو ولایتونو ځوانان لاړ شي کابل ته او یا د ژبو له ستونزو سره مخ وي، د هغوی د خپلې ژبې مینه له نوره هم زیاتېږي او انګیزه یې له نوره هم زیاتېږي. مثلا کله کله که ته استاد ته ووایې چې خو پښتو هم د وطن ژبه ده، کله که موقع ورکړو درته وایي چې پښتو کې څه لرې، نو بیا انسان رښتیا هم ډېر وخت بې ځوابه شي.
تاسو دوه تجربې کوئ د ژوند، اوس هم درس لولئ او هم تدریس کوئ. ځینې کسان په دې باور دي وایي یو شی تر لوستلو په تدریس کولو کې ډېر زده کیږي، که دقت ورته وکړي ډېر څه خپله نه زده کوي.
دا بالکل زه بخي ورسره موافق یم. دغه په هره برخه کې کله چې ته یو چاته تدریس کوې په دې سره انسان دغه پوهه بخي ډېریږي. او د څو علتونه لري. زه ځینې ملګري پېژنم هغوی چې د انګلیسي په برخه کې تدریس کوي. خپله تجربه یې دا ده، وایي کله چې د انګلیسي شاګرد وم دومره ښه انګلیسي مې نه وزده، او کله مې تدریس کړه اوس مې انګلیسي ډېره ښه ده. یو علت دا دی چې موضوعات تکرارېږي. مثلا یوه موضوع په یو ټولګي کې تلولې، بل ورځې په بل کې لولې، مثلا دا کال دی یو کتاب ولوست، کال ته بیرته تلولې، یوه خبره دا ده. دویمه خبره دا ده چې ته له پښتنو سره مخ کېږي، او کله چې انسان له پښتنو سره مخ کېږي طبعا لټون ته ضرورت لري چې یو څه ولولي، ځان آماده کړي. او دریمه خبره دا چې کله ته یو څه ولولې، هغه لکه تا چې مخکې وویل چې د نړۍ خلک ته یو پوهنځی انتخابوي، نو طبعا دوی کاري سه هم ورته ګوري. که یو ارزښت درته پیدا کړي، دا شی انسان ډېر هڅوي چې یو څه ولولې. مثلا ته یو څه ولولې او په دې انګیزه ولولې چې یو چاته ښیم، یو څوک ته چې هغه هم زه باید ور باندې پوه کړم. نو د لوستلو سره د لټون سره د انسان علاقه نوره هم زیاتوي. نو هغه زده کړه هغه پوهه چې په استادۍ کې حاصلېږي، شاګردۍ کې امکان نه لري. یعنی د استادۍ پوهه په دې اندازه ده.
مخکې د لیکوالي خبره کوله، که هغه موضوع ته بېرته ور وګرځم، څه لیکي وزیر صاحب؟
فعلحال خو زه مصروفیتونه مې بیخي ډېر وي، ځکه انګلیسي برخه کې مې ډېر کار روان کړی دی. او زما خپله ډېر نیت دا دی چې د انګلیسي هغه حالت ته ورسوم چې زه وکړای شم نړیوال علمي اثر راوژباړم. او تر ټولو لوی هدف مې په دې تللی دی چې زه باید انګلیسي هغې سویه ته برابره کړم. راشي څومره وخت به ونیسي کله به وشي، خو څه لګیا یو د هدف پرېږدم نه. زه همدا هڅه کوم چې اوس روپانې ته وخت ورکړم، او ار سی چوی پر وپانه کې کشباړه وی یو څه په خپل لیکل شول هغه ولې کونو تمرکز ټول په ار وپانه کوم.
ځینې کسان په دغه اروپا کې دا خبره کوي، وای یو شای کس ته کوي کې په بیلابیلو وختونو کې د ورځې زده کوي ممکن ستاسو د نش، لیکن که یو معین وخت ورته وټه کې هم د دې له خاطر چې ذهن ورته آماده شوی وي په وخت کې به تر زده کولای شي، او هم د دې له خاطر چې هر ورځ په هغه وخت کې چې ته یو شی لولې، نو داسې ورځې ترمنځ نه راځي چې ته په هغې کې هغه شی ونه لولې. یعنی د انګلیسي لپاره وخت تاسو مشخص کړی؟
دا ډېر ښه باور دی. خپل روپاره هم په دې باور ده چې په ژوند کې ډیسپلین او نظم مهم دی، یو کار کیفیت مهم دی. کیمیت نه، مثلا که ته وایې زه په ورځ کې لس ساعته انګلیسي ته ورکوم، او هغه دوه ورځې ورکړې، درېیمه ورځ بیا نه کېږي، بیا ځان ته بهانې لټوي. یو ساعت وکړه خو په ډیسپلین او په نظم. د ژوند نظم ډېر عالي نظر دی او دا باید تطبیق شي. انګلیسي خو زه په کورس کې لولم، ځکه کورس به تر ټولو ښه دی. کله چې یو څوک یو چاته رهبرۍ لاندې وي، خاصتا د ژبو په زده کړه کې دا ډېر عالي میتود دی. دو دو ساعت کورس وی هغه د مسلم څنګه خو سره غلی د خدک پېښتې هم ډېر لوړ دی ډالی دی لغې سره څنګه دغه کورس یا پانتون نو په ځایر څه چلولو باید سم ډېر تمرکز په خپل وکړي او زه فکر کوم تر ټولو بهترین زده کړه خپل زده کړه ده له استادانو هم حتی دغه ډېر عالي خبره ده اوس ډېره ښه زمینه هم سیده چې انسان خپل زده کړه وکړي نو زه دغه ذهنم ډېر آماده وم سهار وختي چې هغه د انګلیسي برخه درسونه د کورس هغه تکرار کړم له یوټیوب استفاده وکړم د یو ژبې زده کولو لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې وایو ورو که غواړو چې په طبیعي ډول ژبه زده په ډېرې کې طبیعي ژبه زده کول هم ډېر مشکل تعریفونه ژبه زده کول ښه نه ده دا د طبیعي زده شي لکه څنګه ورو مو خپل مورنۍ ژبه زده کړه نو څه خبره زه خپل مغه کله چې موین وخت انسان ذهن نه مغه کار ته آماده وي نو کله چې ته موین وخت دی نیو کله یو وخت کله بل وخت دا انسان کې تنبلی را پیدا کوي او تنبلی به تمن بهانه به مرتلټي مثلا وجدان انسان آرام وي او د خپل وجدان د غری کول لپاره دا به سبا دوا ورې دی وایم د دوا درس په یو ور وایم کله چې ورځ را روانه د ټول به په کې یو ځای ولولم په دې کار ته وخت معلوم وي درس د وخت معلوم وي انسان هغه وخت زین ډیر خبر ته جوړ وي دا ډېر بهتر نظر دی
د انګلیسي په برخه کې تاسو یوټیوب ته اشاره وکړه ل نور پرمختللې ټکنالوژي هم استفاده کوي لکه ل چټ جی ټی پی نه ل ای آی نه
او یوټیوب کې مثال خصوص موږ ډېر برخې استفاده ورن کولای شو مثلا خو خاص د ځواني طبقې له سوشل میډیا سره وي او تبانه غدې پوته حرکت هم د فیسبوک یا د یوټیوب خواته وي نو خدای دا یو ځوان لپاره چې بیا په دې همدغه پر زمينه مساعده کې چې یوټیوب ته هم انګلیسي په مخه درشي که ټیک ټاک ته هم په مخه درشي یو نظر مې ول اوس چې په انګلیسي یا د نورو ژبو د زده کړو په اړه وایي که تاسو ژبه زده کوئ فقط د نیم ساعت یا یو ساعت یا 15 دقیقې 2 ساعت دا وخت پر تما ټاکئ یو څو وخت تاسو وکړئ چې ټول کار او ټول سروکار مو لامه غشه به سرش مثلا فکر ما په مخه ژبه کې وکړه یو مطالعه کوي هغه هم پغې کې وکړه یو څه اوري هغه مکه مثلا نور چا سره خبرې کوي دغه لپاره هم زمينه درته مساعده کوم نو زه له څو شیانو استفاده کوم یو خو هم د یوټیوب دی چې ډېرې ویډیوګانې کې پیدا کیږي تاسو ویډیوګانې چې مثلا د انسان ساتم ورسره تیریږي په هم دې تر غلطه وي اوسه مسلسل انسان ډېر علمي شیانو ته شیدا به کله کله تنګون کې ووسی نو هغه تفریح شیان سره شبه ډېر خاص د کیږي یو شیدا دی دویم زه ډیلینګو ډیر استفاده کوم دا یو ډیر بهترین اپلیکیشن دی د انګلیسي د زده کړې لپاره تاسو وګورئ مسلسل تعقیب کې د نړۍ هر ژبه پرته له کورس هم دوی کولای شي چې په زده کړې او کلب هاوس یو ډیر ښه اپلیکیشن دی د لپاره چې د نړۍ مختلفو خلکو سره چې هغه د ژبې زده کوونکي دي خپل ژبه تمرین کوي هر ژبه چې زده کوي دا ډیر ښه لاره ده چټ جی پی ټی ډیر بهترین لاره ده په اړه برخه کې تکولای شو سره خبرې وکړي لوکه بیر تخپل هغه د لیکلي دی پلیس لای کړی غلطی در کړی ګوګل دې مقاله لپاره یو بلخه افشن ده نو دا ټول شانس موږ لپاره د استفادې وړ دی او زه فکر کوم تر ټولو بهترین لاره بیا فلم کتل دي څومره چې موږ دی ویژه به فلم یا سریال وګورو ډیر پسانه سره غژبه تر زده کولای شو کاملا طبيعي او د ژبې زده کول لپاره غوړه لاره طبيعي ده ځکه مثلا په انګلیسي خبرې کول غواړم او زه په تیر زمانه کې غږیږم د تیر زمانه سټراکچر ځان تر اورم بیا دې ور دویم حالت اشه ډیر سختي دي انسان د ژبې دروانه د فلوئنسي مخانيسي ولیکه طبيعي دا کوم زه پښتو کې خبرې کوم زما ګرامر ته فکر نه دی خو لکه ګرامر په ژبه کې حال دی طبيعي دی نو دا غي بهترین لار ده چې فلم یا سریال زده کو او کله چې ژبه زده کو ښه خبره ده چې د امغه ژبه له ویونکو سره ژوند وکړو مثلا ما پښتو زده کړی د پښتو له ویونکو سره ژوند کړی په ګوس ماته ممکن زمينه نه مسایدي چې زه له امریکایانو سره له اروپایانو سره غو سره چې انګلیسي کې مرانه ژبه د خبري وکم دا زمينه راته مسایده دی یو فلم خپل یو ژوند دی هغه کې د ژوند هر صحنه موجود ده هغه ته په یو انګلیسي ټولنه کې وسول شي زه دغه د پانتون لپاره مې د ریته ضرورت لرو فارسی باید ما زده کړی وای نو ما د جدا اکبر په نوم یو سریال ودا مې تعقیب اورم اول ورځ کې چې ورته کې نسته هغه پیرنیو هیڅ مې سر ور باندې نه خلاصې دي چې څه دي خو یو څه مقاومت مې کوم ورسته تر یو دوه میاشتو کتل ورسته دومره ورسره دي شوم چې احساس مې نه کوي چې زه اوس په یو بل ژبه دغه سریال ګورم اوبه چې کله پانتون ته ملاړم خبره دا و چې اکثره ماسلین چې پښتنه ول نور ولایتونو راغلي او قسم د پښتنو شمه په ډیر کم او محدود و مثلا صرف 50 د نور قومونو یو 15 شپږ پښتنه وي نو بیا به غوی مسلین ډیر تانګو له ژبه سره او نو به زده کړی ولې زله سون سره مخ نه شوم ځکه هغه تجربه را ته معلومه نو چې کله فارسی زده کړل شي دا ستوري ځوانان پیژنم چې سیوادم نه لري واته دوی له فلم اردو زده کړی په انګلیسي هم پرې زده کېدلی شي که یو سریال مسلسل تعقیب شي. خو اوله کې یو څه مقاومت غواړي، کله انسان نه پوهېږي ژبه باندې نو بیا هغه کتل هم خوند نه کوي. تر میاشتې دو میاشتو پورې یو څه ګوري بیا ډېر اسانه ده.
وزیر صاحب، د مدني فعالیت موضوع ته راشم، عادتا دا خبر مشهور ده چې مدني فعالیت د ټولنې د بدلون سبب کیږي. د ګومان کوم چې دا د مارتن لوټر کینګ خبره ده، وایي که ته د بدلون برخه نه نو ته د ستونزې برخه. او دا وینا هم نه پوهېږم چې د چا ده چې دا وایي چې مدني فعالیت د ټولنې د ضمیر آواز دی. نو تاسو مدني فعالیت ته څرنګه مخه کړه؟
مخکې مې هم دغه برخې ته یادونه وکړه چې خوښېږي مو چې یو چاته مو خیر رسېږي. دغه د رواني سکون په برخه کې ډېرې لارې، مثلا یو چاته تجویزو چې انسان په هغې عمل وکړي او څه رواني سکون ته ورسېږي. یو سکون په دې کې دا دی چې ته یو چاته د خیر ورسېږي، د یو چا په شونډو مسکا راوړې، د یو چا لاسنیوی وکړې، د یو چا د خوشحالۍ لامل ته اوسېږي. هماغه وخت انسان خپله وجود کې په مغز کې د خوشحالۍ هورمون نه افرازېږي او د ډېرې زیاتې آرامۍ احساس کوي. یو ځای مې لوستي وو، د په هند کې کوم کس وو ډېر زیات مالدار وو، نو کورونه اخله، موټرې اخله، هوټلونو ته ځه، خو ټولو شیانو خو ډېر آرامي بینه وه، موقته به وه. او طبعا انسان داسې دی چې دا د تغیر بچای دی، ډېر یو شی باندې مثلا که پاتې کېږي هغه یو نه خوښېږي. مثلا یو څه ته اول سر خوشحاله وي، خو وروسته بیا په کیسه کې نه وي. نو د وایي چې یو ملګری راته وایي چې یو څو کسان دې معیوب دي، که د هغوی لپاره ویلچیر واخلو. ما ورته واخیستله او وایي چې کله را روان شوم، نو د یو ماشوم له کوره نه غېږه ګاډه کړه. وایي راته وایي چې ته دې مخ راواړوه چې زه دې وپېژنم، او چې د قیامت په ورځ دې ووینم چې هلته زه بیا د خدای په حضور کې له تا مننه وکړم چې دغه سړي را سره مرسته وکړه. وایي دا خبره راته دومره د خوشحالۍ وړ وه چې بیا هېڅ هم دومره خوشحالي رانه کړه. او ټول عمر لپاره مې دې ته مخه کړه چې له خلکو سره مرسته وکړم، همکاري او لاسنیوی وکړم. نو زه خپله هم په دې باور یم، زموږ ټولنې ته خیر رسېدلی یا نه رسېدلی، یا خو وخت را د پاتې دی ځوانان یو، نو خپله باید اول انسان یو ځای ته ځان ورسوي، بیا به نورو ته هم خیر ورسوي. که نه هغه خپل موقف کې چې یو څوک واوسي نو یو څه به وکړي. نو لا د مسئله او د درس په دوره کې یو ځای ته رسېږو، نو دا مو هدف دی. بل دا وطن دی، ژوند دی، نو دغه ځای په موږ حق لري. موږ ته یو چا څه کړي دي مشرانو، مثلا هغه د ټولنې پخوانی خلکو، نو دا حق په موږ سمو چې ورس کېږي. فکر کوم د وطن لپاره یو څه رضاکارانه کار مهم دی. هر څه که مادیاتو را څرخه وو، نو دغه ژوند فکر هر څه ماشیني کېږي. معنویات ته باید ارزښت ورکړي.
همدا د معنویاتو پورې وایي، غلی ملت هغه حکومت ته لاره هواروي چې عدالت نه رعایتوي. دا یو مشهوره وینا ده. وزیر صاحب، که د راډیو اورېدونکو ته لږ معلومات ورکړي چې څه مدني فعالیت کوي؟
مدني فعالیتونه خوب بره برخه کې چې ضرورت شي وي، خو یو څه خپل مصروفیتونه د ژوند وي، نو کېدای شي ډېر یو څه ورڅخه لرې هم واوسېږو. خو ډېر هڅه مو دا وي زموږ چې د کتابونو په برخه کې د خلکو سره ډېر همکاري وکړو. یعنی هر څوک یو څه ویني چې په دې کې د ټولنې خیر دی، نو په هغه خپله برخه کې مخکې ځي. یو کس کولی هم نشي چې ډېرو ته مخه کړي، کنه یو شی چې پر ونیول شي مخ کار ورته وشي ډېره ښه ده. نو موږ په دې هڅه کې یو، زه هم څو نور ملګري دي چې تر ډېره هرې سیمې ته کتاب ورسو. د خوست وو شپږ ولسوالۍ ته او مرکز کې، یعنی وو کتابتونونه هم دلته پرانیستي دي. هغه کتابتونونه دي چې خلک استفاده ورڅخه کولی شي. هم په دې هڅه کې یو چې نور هم را پیدا کړو، خوست ولسوالۍ ته ورسېږي، د ځوانانو لپاره هغه د مطالعې په برخه کې کار وکړي. او دا داسې یو فعالیت دی چې په افغانستان کې یو څه په اسانه هم کېږي نسبتا، کنه په کې کار کول پرې شي، ډېرې ستونزې هم نشته پکې. نو دغه برخه کې یو څه مصروف او ډېر هڅه مو دا چې په دې کې کار وکړو.
دغه کتابخانه چې تاسو فعال کړی دی، کومې ویته له فعالیت وروسته بیا ورغلی؟
او دغه وروسته کې یو کتابخانه فعال شو د خوست کې په یو لیسا کې په مرکز کې. نو بیا مو دغه د ملګرو په واسطه یې تر ډېره احوال اخیسته. نو هغه ځوانان ورته بیخي ډېر خوشحاله دي، او دا د قبایلو یوه لیسه ده. نو دغه محصلین زده کوونکي ډېره ښه مطالعه هم کوي، او د کتابونو یو ډېر ښه کار یې دا کړی و چې پخپله د لیسې ادارې ورته ډېر خوندور ځای برابر کړی دی، ډېر عالي دی. یا مثلا دغه د ګربز ولسوالۍ نه کله کله چې معلومات واخلو، ځوانان ورځي مطالعه کوي د منځوی په برخه کې. یا مسخیلو کې وخت و، نو بیا په هغه مغورځو کې چې ملګرو یې احوال واخیسته، مشورې هم معلومه څومره خلکو کتابونه وړل، نواتوانی پښتنه کوو یو ساعت کوو اوسه ماته کوو چې لږه پیدا کړی چې بل ورسره تم
زما مطلب دا مخکې تاسو هغه ده هندی مثال ورکو کله چې کتابخانه ته ورشي چې دا تعال خپل ملګرو سره دا کتابخانه جوړه کړې ده څه احساس کوي یعنی د سې احساس کرا ته بیان کی
احساس ډیر زیات د خوشحالی وي په داسې ټولنه کې چې کتاب لوستل بخي کم دي یعنی سلويخ مليون ټولنه دا سلويخ مليون ټولنه کې زر ټوک کتاب نه خرڅيږي دا فکر کوم د بختي په اساسي عواملو کې هم دا شی شمیرلی شو څنګه یو ملت چې هوښیار و نه اوسيږي یو ملت د فکر او د شعور خلک کې نه موجود او شعور لوړ نشي دا خلک اصلا مخکې نشي تللی دا بیرته نور لپاره وسله وي یعنی د نورو د استفاده خلک وي نو کله په داسې یو ټولنه کې چې هلته خلک کتاب لولي هم نه یا ډېر فکر کوي چې د وخت ځای ده یا پیسې ورکول ته په کتاب باندې ډېر حاضر نه وي خو کله هم ته دی او چاته لاس ته کتاب ورسوي انسان ډېر زیات د آرامۍ احساس کوي ځکه دا یو ډېر بنیادي شی دی چې خلک دلته کتاب ته مخه کړي یعنی دا یو وخت راشي چې زرو ټوکو په ځای دلته لس زره تر پنځوس زره تر یو لکو پورې کتابونه خرڅوي نو په هغه حالت کې چې کله بیا یو معمولي بدلون هم ویني یو څوک سره برکت یو کتاب لولي نو دا ډېر د آرامۍ احساس وي دی او انرژي احساس وي د راتلونکي لپاره
یعنی دغه احساس کې څه نور توضیح کوي څه ډول احساس
مخکې خبر وکړم یو څه زنه نارام او فکر مې دا وی چې زه باید په دې کې نورم هڅه وکم او کله چې یو څه وکي او بیا یې لور کی دا وخت هم انسان یو ښه ځینې آرامۍ ته رسیږي د راتلونکي لپاره یو هیله مندي ترلاسه کوي نو کله به ته په برخه کې هڅه کوي پایله ونه لري نو انسان نه هیله وي چې خو دا نتیجه نه ورکړي هغه د خوشاله خبرې شي بیا چې زه یې چاله روهم قدر یې احساس ده اور وسه د توري قلمونه نو شکر دې په دې برخه کې داسې احساس سره ډېر نه مخ کیږي کنه خلک الولي هغه قدر کوي
بس توري دې وسوسه او قلمونه دې پاتې وي مننه کور ودان
سر کڑے دے کگو وگو بنو اے پزڑ سر کڑے دے کلاد حسن اے زڑ صبر ولنس اناس کا تو راتا زڑ کے پر ہر کڑے دے یو سن خالی دا گل غندے تم کے دا اور تکائے نا تو نارا بل خفیر دا مست درخانی دا سپین دا سپوگ میرا ورد باران دا باد پرخ دا گلی دا پورتا کائناتو نارا گلی خفیری دا ورخدا گلیدا ورتا کا